شيء. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې راپورونه ته وار وار کړو په مکړی خبرونه ته. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځې ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدکاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهرچیان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزي اړیکې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړندلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جارو بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړي نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. د اعلامیه پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لري شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوازد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه او هوایي ډزې یې کولې. په منس کې د مظاهرچیانو شمېر یو لک تنه اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یک شنبه 200 کسان نیولې. خو دغلته د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 26 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1 میلیون انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته سخت اقتصادي زیان هم اړولی. امریکا، برازیل او هند د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راهول ټیواټا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیګ دا وار د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې د ازادي راډیو .com. وړاندې په خپرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اورېدلی شئ. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
ارمنستان سلاحلو ګوبلری
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ ویشتلې دي.
د خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله سانګزی راپورته.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه به ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روانې دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیا یې نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې ترړې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړې. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې د ننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښیې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمېنه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستان ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه ده او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم هلته لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړې وکړې چې په کونړ کې د پاکستاني ځواکونو راکټي برید ملکی مرګ ژوبله هم درلوده. دا مهال د دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب او پخوانی خبریال را سره ملګری شوی. کریاب صاحب، ستړی مشه، سهار مو په خیر. د ښاغلي عبدالله سفر ګټي څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته سلامونه درنه خوړاندې کوم. د افغانستان د کشالې د حل لپاره چې د دې هیواد هر وګړی مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو لپاره یو خزیره بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په وروستي سیاست کې یوه مطرحه څیره ده، او په وروستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام داسې انګیرل کیږي چې د دې سفر که په واقعي ډول پاکستان وغواړي چې د افغانستان کشاله حل کی مرسته ورسره وکړي، نو زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دي: یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپل د مغ پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلی کول شاید لګ یو څه ناهیلي او یا ستړی شوی. دویم دا ده چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره، خصوصا د منځنۍ اسیا سره، د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمونږ تمه ده د هغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو دپاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه ډاکټر هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی، او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی، نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څو راتلونکو ورځو کې د دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشوله، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړۍ نښته وشوه چې ملکیانو ته او دغه راز دواړو لورو پوځیانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. دغه مسایل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګورئ، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندینۍ نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو مېز ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هېرېږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل په کار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي، او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلی، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغو ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کړي او په نوې بڼه باندې را مخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کې او پالي ځکه مونږ بل لار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري د تجارت په برخه کې خصوصا مونږ هلته بیا هندستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړ یو نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته دا نړۍ ودانه د یو بل سره باید د خو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري. اوس چې په دوها کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې سوي دي او هغه د افغانانو تمه د افغان دولت تمه چې اوربند یا اورکم او هغه هم نه دی عملي شوی، پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اورکم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پیل سره سم؟
ګورې تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله په هغې کې د پاکستان رول باریز و او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودروي یا د هغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا مونږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل آمادم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکمه شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېروالی دا هېڅ منطقي خبره نه ده، هېڅ د منلو وړ خبره نه ده. نو هیله دا ده چې د بل چا په خوله باندې کوي خپله دې همدې ته غاړه کېږدي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي. ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او پخوانی خبریال نعمت الله کریاب و چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل. اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعات او تادر اسرسی نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر درسنۍ او استازي او خبريالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعات نه شریکول د دوی د کارونو مخانیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدي:
دونو باندې کار کوم، پوره میاشت مې وشوه، یوه میاشت د اوبو د تنظیم ادارې د ویان سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. هغه نه ازرېږي، وایي دا هغه دي محرم موضوعات دي. دغسې موضوعات شته ده په هر وزارت کې، یو امیریت یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګر خپلو مسؤولینو وزیرانو معینان درجه یو درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغې ته چې معلومات شریک.
په ټوله کې معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لاړخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لاړخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لاړخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کېږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي، او زه په جریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سیدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله د امبوس بې راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تکمیل.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوې مني، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړي او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
د تیر کال په پرتله سا کال ښه سوی. د بېلګې په توګه سږ کال ټولو ادارو 104 ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوې ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو دی چې هېڅ اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویبسایټ ته ورسئ، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15 مادې پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او له اصولو سره سم له غوښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11 نیټه له جمهوري ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د اس ای ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي د یو میاشت کسر معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عین الدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه دا ده چې د قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، سالم احمد صالح دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
بریتانوی انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمېر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبور سوی له افغانستانه ووځي او شمېر یې له 250,000 څخه 300 ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وږي اسمبلی پر 14 له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې لخوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حال په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزن د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپور ته.
د اروزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمو کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در څلوېش پېښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغسې پېښې وي چې مور پلار و قریبې وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښې هلته پاتې وي او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي که چیرې په یوه سیمه کې د ګوزن یوه پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یوه ورځ کې په ګوزن ناروغۍ د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اروزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن 40 مشکوکې پېښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن ته اندېښمن نه دي، بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغۍ اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وایي دقیق شمیر یې ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت پر جماعت ماشومان واکسین کړي.
اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکي میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 1400 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې 100 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د دب خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istikametten
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواوو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي، وینه به یې پر ځمکه پرېنږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
هربی تکنیکالاری سرادان چکد.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریځ په غبرګون د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان په خپل